تشکر که با رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. شپږ بجې شوې، یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلی. خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خوځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا میری وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق چې د نجونو او خوځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپله اکسپانډ لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان خوځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. اغلی امیری زیاته کړې ده په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره په مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري، هغه همداسې مهال چې طالبان په دې غونډو کې ګډون لري. هندي رسنۍ وایي په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړلو له اعلان وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګریو ویلي چې خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي. د هند ورځپاڼې په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ هغه راپور نه رد کړي چې ګواکې په هند کې به د افغانستان ټول ډیپلوماټیک ماموریتونه وتړل شي. په ورته وخت کې د وایر په نوم یوې بلې هندي رسنۍ په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزي له خولې ویلي چې د سفارت ټول کارونه به نن ودرول شي. تر دې مخکې په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نوم دنو خودو پشت ازادي راډیو ته یو مکتوب د کاپی پاستاولو سره تایید کړی و چې د دې ډیپلوماټیک ځای د ځانډور پریکړې د هند بهرنیو چارو وزارت سره شریکه شوې ده. ټاکل شوې نن د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شاهزاده میرویس ظاهر جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د شاهزاده میرویس ور مصطفی ظاهر تیر ماښام په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د جنازې مراسم باندې سهار 10 بجې په تپې مرنجان کې وشي. د ځینې راپورونو له مخې شاهزاده میرویس شپږ شپېته کلن او له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېږي. د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي. دا د چین په هانګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده. په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب هغو نجونو برخه اخیستې چې بهر اوسېږي، ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هېڅ نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې کیمیا یوسفي د افغانستان په استازیتوب د سل میټر ځغاستې په لوبو کې هم یا وروستی ځای خپل کړی دی. هغې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دې سیالیو کې د مقام په نسبت هغې ته په دې سیالیو کې د افغان نجونو استازیتوب مهم و. د کیمیا یوسفي په ګډون 11 ښځینه ورزشکاران نو د افغانستان په اساسیتو پاسي ای سالیو کې ګډون کړل. د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان ښار کې لږ تر لږه درویش کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو ټپیان شوي دي. پرون خلک هلته د زاهدان د خونړۍ جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په درشل کې د لاجنونو لپاره راوتلي وو. د ایران امنیتي ارګانونو زاهدان ته تازه نمي ځواکونه هم استولي دي. د آزاد اروپا فردا راډیو د شمیرو پر بنسټ د 2022 کال د سپتمبر په 13مه د جمعې په ورځ د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو سره په زاهدان ښار کې لږ تر لږه 115 کسان ووژل شول او تر 300 زیات نور ټپیان شول. زاهدان کې اکثر بلوڅان سنی مذهب میشتي چې تل د ایران د رژیم له دوګونی اس چلان شکایت کوي. او د جمعې در پایا د نګورنو قرنباغ څخه باندې 15 اصل نرمنی ټبر اوسې دونکو له سیمه جبري کړه کړي ده. حالت د آذربایجان در بریدونو مخ کې یو سل شل زر امنیتي ټبر اوسېدل. نرمنستان د دولتي اژانس د راپور پر بنسټ د جمعې تر ناوخت شاوخوا 3 نوي زره ارمنی کډوال درمنستان خاورې ته نوتلي دي. له دې سره هم حال ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې تمه ده دا اونۍ یو پلاوی نګورنو قرنباغ ته د وضعیت د ارزولو لپاره ولیږي. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل در تخپور شي. د ماسکاو فارمټ غونډې د په بخښنه د ماسکاو فارمټ د 15 غونډې پای ګډون کوونکو تر هغه سره مبارزه هم شموله حکومت او د بشري حقوقو درناوی غوښته. یو شمیر دینی عالمان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دینی عالمانو په شوراګانو کې یوازې خپلو پلویانو ته ځای ورکړی.
مکتوب و فرمانی که
هغه مکتوب چې لکند هر څه خرغی او مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموک اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لکه نشته.
په بلوچستان کې له پرونی مرګونی پیخي وروسته د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور کاکړ ویلي دوی به له تر هغه سره مبارزې ته دوام ورکړي. ګڼ نور مهم موضوعات هم راټول کړي. راسره اوسئ.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تا تاسی ازادي رادیو ته غوږیاست. د مسکو غونډه په افغانستان کې لترهګری سره د مبارزې د یو جامع حکومت د جوړېدو او بشري حقوقو ته د درناوي پوښتنه پای ته ورسیده. د روسیې په کازان ښار کې په دې غونډه کې د سیمې د څو هیوادونو استازو ګډون کړی و. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د مسکو فارمټ په غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت کار نه ورکوي.
د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه دا وار د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې وشوه. ګډونوالو غوښتنه درلوده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته او له نړیوالې ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې غونډه کې پرون وویل طالبان نه دي توانېدلې په افغانستان کې د داعش په ګډون د تروریستي ډلو په وړاندې لازم اقدامات وکړي. کابلوف زیاته کړه روسیا هڅه کوي په افغانستان کې په ملي کچه د پخلاینې زمینه برابره کړي او ټولې سیاسي ډلې په حکومت کې موجودې وي. د مسکو فارمټ استکه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم حضور درلود. نوموړي په خپلو خبرو کې د سباندې لاسوی وادونو استازو ته وویل په تیرو 45 کلو کې په افغانستان کې د بهر په سپارښتنه ټول شموله حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه دای له نورو وادو غواړي چې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار ونه کړي.
د پاشلتیا اساسي لامل د بهرنیو فرمایشونو د منلو په نتیجه کې د ولس په وړاندې د مشروعیت بحران رامنځته کېدل او په مقابل کې ولس راپارېدل.
د مسکو فارمټ په غونډه کې پر طالبانو سربیره د روسیې، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او قرغیزستان استازو هم ګډون کړي وو. د غراز متحده عرب امارات، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم د مسکو په کازان کې جوړې شوې غونډې ته د سارون کپتوګ خپل استازي استولي. په تیرو دوه کلو کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان اوسنیو واکمنانو د یو جامع حکومت د جوړېدو او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو نجونو د زده کړو او کار د حق د رعایت په اړه د نړۍ غوښتنې نه دي منلي. یوازې د طالبان حکومت او چارواکو تل ویلي له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان پر نورو وادو بریدونه وکړي. په دې وروستیو کې په تاجکستان او ازبکستان کې د داعش لخوا د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اصلي پټنځای په افغانستان کې دی او له هغه ځایه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل دغه ادعا رد کړې ده. د موسکو فارمټ په 2018 کال کې د افغانستان په اړه جوړ شو. د دې فارمټ په وروستۍ غونډه کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. په پرونۍ غونډه کې د امریکا استازی نه و بلل شوی. د نورو افغان سیاستوالو د ګډون په اړه هم څه نه دی ویل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې د علماو شوراګانو د جوړولو چارې بشپړې کړي. د علماو شوراګانو ځنې غړو او طالبانو ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې شوراګانو مسؤلیت به په خپلو ولایتونو کې پر حکومتي چارو څارنه او له حکومتي ادارو سره د خلکو د ستونزو شریکول. خو ځنې نور دیني عالمان او شنونکي بیا دا شوراګانې انتصابي بولي او ادعا کوي چې د طالبانو له اړونده ملایانو پرته نور دیني عالمان پکې نشته.
د طالبانو حکومت تیر کال د مرغومی یجد میاشت کې په کندهار کې د دې ولایت د علماو شورا جوړ کړه چې د دې لړۍ ورستۍ هغه د لوګر د علماو شورا و چې تیرونه یې د غړو 14 کسیز نومدار اعلان شو. د طالبانو حکومت ویان هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په 43 ولایتونو کې د علماو د شوراګانو د جوړېدو چاري بشپړې کړې او غړي یې ټاکلې دي. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اکثره چارواکي ملایان دي، د علماو شوراګانې به د دوی په حکومت کې څه مسؤلیت او صلاحیت ولري؟ د کابل د علماو شورا مالی او اداري مرستیال شیخ عبدالحمید حماسي د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کاری یغه خو څه ده د هر ولایت مغ خپل ولایت پورې مربوط ده. مثلا د والی، د قومندان، د استخباراتو ټولي حکومتي ادارات چې دي دغه د کار څارنه دوی کوي. او سره لدی یو بلغه اداره چې ولس کوم شکایت لري لکه اورګان هغه دغه شورا سره شریک کوي او دغه شورا بیا دغه مربوطه اورګان سره خبر شریکوي.
ښاغلی حماسي وایي د علماو شوراګانې یو مشر، یو مرستیال او یو مالی او اداري مرستیال لري او په هر ولایت کې د غړو شمیر توپیر کوي. د طالبانو د لومړۍ دورې یو چارواکی یو سیاسي شنونکی سید اکبر اغا وایي د علماو شوراګانې به د طالبانو په حکومت کې په ولایتي کچه د مخکینی حکومت د ولایتي شوراګانو په څیر رول ولوبوي، خو نوموړی زیاتوي چې باید په ترکیب کې د علماو ترڅنګ نورو مخورو ته هم ځای ورکړل شوی وای.
ښه خبره به دا وایي چې د علماو د شورا سره نور بانفوزه مصلحین او ښه خلک هم ملګري وای، خو بیا هم یو څه څه ملګري دي چې تر دغه نوکیو زیاتو سره ملګري وای، دا به ډېر ښه وای، د ملت پوره نمایندګي به کړې وای.
سید اکبر اغا زیاتوي د علماو اوسنۍ شوراګانې ډېر اجرایوي صلاحیتونه هم لري او په رسمي چوکاټ کې دي، خو د نوموړي په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د علماو شورا یوازې د اړتیا په وخت کې راغوښتل کېده او مشوره ترې اخیستل کېده. سره له دې چې د علماو شورا غړي وایي کار یې پر حکومتي چارو څارنه ده، خو د حقوقي او دیني مسایلو کارپوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی بیا وایي تر اوسه د دې شوراګانو صلاحیتونه او مسؤلیتونه نه دي واضح شوي.
دا چې اوس به په کومو اصولو کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصلې به کمپلسري یا وجیبوي وي یا مشورتي وي، او د دې په څنګ کې لسها او نور هغه مطالب چې باید روښانه شي، دا باید قانون روښانه کړي. کم قانوني روښانه کړي چاته معلومه نه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور دنیا عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصرالله وایزي ادعا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو، یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي. نوموړی وایي
مکتوب و فرمانی کې
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی او مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموږ اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکې نشته، هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نومونه پکې شته، دا له هغې ډلې څخه نه دي چې له بامیان ولایت څخه لیست لیږل شوی و.
په تیر جمهوري حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوي عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لورې په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته. ښاغلي قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې، خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي.
علماو به د حج اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې، خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او د یوې ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري. دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوي، څنګه چې مخکې شوراګانې نمایي شوي او له علماو څخه حکومتونو د خپلو اړتیاو په اساس فتوا اخیستله، نو ویلی شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دیني وکو په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو تر څنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی. د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې محل نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري. طالبان داسې مهال د علماو شوراګانې جوړوي چې د دوو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی، د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري. که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټولګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ، د خبرونه په دوی منیمایي کې بعد ازادي راډیو بل اونۍ ز خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه دغه خبر شي. له هغه وړاندې بیا هم ورکړو څو نور مهمو خبري موضوعاتو ته. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې روانه وي. کاکړ د خبره په پاکستان کې د وروستیو مرګونو بریدونو په خبرګون کې کړې ده. پرون د بلوچستان په مستونګ او د خیبر پښتونخوا په هنګو کې به مې 14 لږ تر لږه 50 کسان وژلي او شاوخوا بیا نور یې شوبل کړي.
د مستونګ سیمه ایز روختون له هغو ټپیانو ډک دی چې د جمعې پر ورځ مدینه جومات ته څیرمه د یو ځانمرګې برید هدف وګرځېدل. د مستونګ د پیښې یو شاهد فیروز خان وایي ګڼ عزیزان یې دې برید کې قرباني شوي. هغه د امریکا غږ اردو څانګې ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ: موږ غونډې ته روانېدو کې وو چې دا چاودنه وشوه. هغه وخت نه پوهېدو، یوازې ولوېدو، غوږونه مو ټول بند وو، کار یې نه کاوه. یوازې مو لیدل چې ټول زخمیان پراته دي. زموږ د کورنۍ له لسو زیات کسان شهیدان شوي، تره او ماما زامن ټول شهیدان شوي، لږ تر لږه لس نور ټپیان هم دي. رویټرز آژانس د پولیسو او روغتیا پالانو په اوله ویلي د مستونګ په برید کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي او 850 نور ټپیان دي. د خیبر پختونخوا په انګو کیمپ په ورته برید کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي. د دغو پیښو ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ بلل شوی. په دواړو سیمو کې بریدګرو هغه خلک هدف وګرځول چې په جوماتو کې د حضرت محمد د میلاد د مراسمو د لمانځلو لپاره ټول شوي وو. د پاکستان چارسنبالي صدر اعظم انوار الحق کاکړ چې د راپورونو له مخې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی، په خپله ایکس پاڼه دغه مرګونی بریدونه وغندل. کاکړ ویلي هیواد به د وروستي تراګر تر ختمولو پورې د تراګرۍ پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان موقت صدر اعظم د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي ښودلې. د دې راپور تر لیکلو پورې په مستونګ او هنګو کې د دغو مرګونو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پاکستاني چارواکو تل د داسې بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او ورسره تړلو ډلو باندې اچولي. د مستونګ او هنګو بریدونو په غبرګون د پاکستان یو لندن میشتي شنونکي فران جیفری په خپل ایکس پاڼه لیکلي، مهمه نه ده چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بریدونه داعش یا ټي ټي پي کړي وي، ځکه د ده په خبره دا ټولې ډلې د هغو لویو وسلوالو ډلو انشعابي ګروپونه دي چې درې څلور لسیزې د پاکستان د دولت لخوا ملاتړ کېده او امکانات ورته برابرېدل. اخو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح هم په خپل ایکس پاڼه د دې برید په غبرګون د فران جیفری نظر تایید کړی او ویلي دي اړتیا ده چې د دې مسلې ریښو ته پام وشي. صالح ویلي دا بریدونه او هغه چې افغانستان کې کېدل څه توپیر سره لري. د پر پاکستاني مشرانو چې د ده په ادا افغانستان کې د خلکو په وژنې خوښي ښودله، غږ کړی چې وخت یې دی خپلې تېروتنې ومني او پښیماني وښيي. پر پاکستاني چارواکو پخوا نیوکې کېدلې چې ځینو یې وسلوال په تېره بیا طالبان په ښو او بدو ویشل. له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت او پوځ په وار وار تورونه لګولي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د پاکستان په خاوره باندې بریدونه دوه چنده زیات شوي. دا تورونه طالبانو په کلکه رد کړي او ویلي دي د افغانستان له خاورې چاته د نورو پر ضد د فعالیت او بریدو اجازه نه ورکوي.
وړاندې له دې چې په روزګان کې په ماشومانو کې د شیرې د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه باندې لسمې درته راپور خپور کړو، وربشو د ځنیو نړیوالو مطبوعاتو د مهمو ټکو په اړه به واورو چې د افغانستان په اړه څه مطالب لیکلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له واشنگتن ایالت څخه خبریدونکي ورځپاڼې سیاتل ټایمز پرون د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د مسکو فرمټ پر پنځمه غونډه لیکنه خبره کړې چې روسیا یې قربانه وه او د طالبانو استازو هم پکې پر سیمه ایزو ګواښونو خبرې وکړې. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله لیکلي دا غونډه داسې وخت کېږي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده او مسکو هڅه کوي پر مرکزی آسیا خپل نفوذ وساتي. په مقاله کې د روسیې د تاس خبری ایجنسی په حواله لیکل شوی په دې غونډه کې پر سیمه ایزو ګواښونو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو تمرکز وسو. که څه هم د طالبانو حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی غونډې ته وویل دوی ته د څوک د حکومت ولې د څرنګوالي نسخه نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم په دې غونډه کې برخه درلوده او وی ویل روسیه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ترڅنګ له افغانستان سره په بې پرې ډول مرسته وکړي. د سیاتل ټایمز په لیکنه کې ویل شوي چې څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر چې له 1990 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال یې دوام وکړ درګرده سخت قیودات لګولي دي. د لیکوال په وینا طالبانو له شریعت د خپل تعبیر له مخې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې له هر ډول کارونو او عام ژوند څخه محرومه شوې دي او په وروستي مورد کې د دوی سینګار ځایونه هم وتړل. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو د ځنډولو پر احتمال لیکنه خپره کړې چې دا موضوع د هند په ډیرو رسنیو کې د بحثونو سبب شوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې ځنډول کېږي چې د افغانستان سفیر فرید مامونزای او نور علی رتبه ډیپلوماټان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستلو لپاره له هند ووتل. د افغانستان د سفارت یو چارواکی پرون جمعه ټایمز اف انډیا ته ویلي لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماټان له هند ووتلي او اوس په دغه ډیپلوماټیک استازوالۍ سرپرستی د هند حکومت پر غاړه وي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د هغو ډیپلوماټانو لخوا چلول کېدی چې د پخواني جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي وو. د هند حکومت سرچینو دغه تحول ته په پام ورسپانې ته ویلي دا پریکړه ځکه سوی چې د هند لپاره د افغانستان سفیر په تیرو څو میاشتو کې له هنده بهر وو او کله چې ډیپلوماټانو د خپلې پناه درخواستونو لپاره تاییدي واخیسته دوی هم په پرلهپسې ډول دریمو هیوادونو ته ولاړل. د ورسپانې په لیکنه د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مامونزی چې له هنده بهر ژوند کوه ادعا درلوده چې د سفارت چارې پر مخ بیایي. د لیکوال په وینا د هند حکومت د دې سفارت د تړل کېدو ملاتړ هم نه کوي. په هند کې د افغانستان سفارت پر مشرۍ څو میاشتې مخکې هم لانجه راغلې وه چې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کاوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. خو د افغانستان سفیر فرید مامونزی او په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماټانو یې مخالفت کړی وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
لجمن سره سم دروزګان خلک وایي په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاته شوې. د دې ولایت اوسیدونکو له روغتیایي مسولینو غواړي چې سمیتای د شری واکسین ورورسوي. خدای چې د مسولینو جواب ورته سده جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د پخوا په پرتله څو برابر زیاته شوې او د ګڼو ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي دي. زاهد بچا د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمه اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پخوا په پرتله ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوي دي. دوی وایي دا چاره د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
زمانم زاهد بچا دي زمر په کلی کې داسې ګوره داسې د شری مریضي دونه زیاته ده چې معنی بخې به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې ورسره په تکلیف دي. معنی دغه مسلین باید ټوله باید د شری د مرضي لپاره پاملرنه وکړي او راسې زموږ کلي ته او حکم اول زموږ په کور کې شری شته. دغه مسلین چې ټوله مسلین سره دا هیله کوم چې معنی راسې د زموږ هیوادوالو او زموږ کوم کلیوالو او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنی په دغه مرضي اخته دي.
شری یا سرخکان ساري مرضي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین یې نه وی ترلاسه کړي. شاولی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بل وسیدونکو دی او دوی هم وایي چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوی ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات شي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه ترسره شي.
زموږ په کلي کې خو شری دغنه ډېر سوی دی چې په خوا به په لس کې یو دانه و اوس عام دی. ګای دوه کوره پخته د هغو دوس چې راوځي نور دوه کور وته ځي. دغه واکسین چې دی دی راوي ناری وي په فصل کې یا په وطن کې ناری وي په دشت کې ناری وي. واکسین دی واکسین دی په ماجه چې راولي ماجه ته آیا ته فکر وکړه زه نه یم زه یو سړی یم زما څلور پنځه دانې عیالونه د واکسین دي اوس الانه زه د اوس الانه خبرې درته کوم. ما پرون واکسین والا ته ویل پرون واکسین والا راغلی باره ما ورته وم ما چې نارې وای په فصل کې یا په دشت کې نارې وای وایم ماجه چې راول ماجه چې تا ته څوک درولي زه په فصل کې زما مور خو نو نشي دروستلی ورور ورسه دروازه ور وټکه ور سړی د خپل واکسین ورکه دی رقم یې مه کوه ورور.
بلخوا د اورزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسؤول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو دا خبرې ردوي چې ګواکې د شری ناروغي زیاته شوې. دی وایي د پخوا په پرتله د غلطه د شری ناروغي کمه شوې ده.
په اورزګان کې کوم تاسې خبره وکړه چې د شری واقعات زیات شوې دي دا موږ مطلق ردوو. داسې پیښ نشته چې په اورزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شری واقعات اکثره وخت په یو کلی یو ساحه کې خال پیدا کیږي چې دغه دپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو دخوا څخه د هغوی خدمات کېږي.
اروزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایټ پر سایټ ترسره کېږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو پر وی پاڼه هم زموږ ژوندۍ خبرونه لري. سلیری سات زموږ خبرونه ال تخبری کې کولای شي زموږ خبرونه په وی پاڼه باندې واوري. د ژوندۍ په نامه باندې ال ته یو سره او لیکه ده، په هماغه باندې کلیک وکړئ زموږ خپرونې تاسو ته ژوندۍ پلی کوي. او که بیا غواړئ زموږ تکراري خپرونې غواړئ او کومه خپرونه دلته تاسو مې شوې وي هغه د خپرونو په جدول کې موندلی شي. ستاسې بیلابیل پیغامونه را رسېدلي، دا به واورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه، یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د پنځه نوي ماډل نه ښکته موټر به ټیکسي نه کوي او سورلۍ به نه وړي، ټیکسي لین نه ورکوو. اوس که چېرته پنځه نوي ماډل نه ښکته ټیکسي لین ورنه کړي یا د سورلۍ دپاره پرېنه دي، دغه ډریوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډېر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري، وس او توان نه لري چې د ټیکسي ته ټیکسي لین واخلي یا ټیکسي رنګ ورکړي. نو نه د رنګ وس لري نه دی هغه، خو مهمه خبره پکې دا ده که چېرته ټیکسي لین ورکوي نو مفت دي باید ورکړي، او که ټیکسي لین هم کېږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده، دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نوزاد څخه زما د امارت اسلامي څخه خصوصاً د حج اوقاف وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت، د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل، مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزار، داسې عمومي شاره شیم یا د ولسوالۍ پورې بیا، چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو او د لمانځه ځای نه لرو. دا ډېر ضروري دی چې په هر شواروز کې پر دغه عمومي شاراو باندې په لکهاوو زنانه په جریان کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی، بل هغه دی چې لمونځ پاته دی نس کول او داسې لمونځ لمانځه ځای نهست، نه د اوداسه ځای نهست، نه ضرورت ځای نهست. لهذا نو حج اوقاف باید خیره بنسټو څخه چې خپل په وسنه د بودی جنور ته لري، د خیره ټولونو څخه، نړیوال خیره ټولونو څخه په دې اړه کومک وغواړي چې پر شل کیلومتر یا پر دېرش کیلومتر باندې د زنانو دپاره تشنابونه او د مسجد د منازه ځای دا جوړ کړي. دې ته موږ اشد ضرورت لرو، او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. آزادی رادیو پر لنډو څپو،
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه،
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
مانه چې پیغامونه مو راستولیو، که غواړی ازادي رادیو تخپل پیغامونه راواستوي د واتس اپ باغ شمیر چې د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې تاسو ته خبريږي، موږ تخپل پیغامونه راستول شي، موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې درته خبرو کوو. یوازې پیغامونه چې د ستونزو په اړه وي او که نور مهم مطالب هم تاسو فکر کوئ چې له ازادي رادیو خبرېدل اړین دي او یو حل لاره ورته موندل کېدلی شي، موږ ته خپل پیغامونه راولېږي. تر خوا یې د خپلې سیمې په اړه باندې مهم موضوعات هم له موږ سره شریکولی شي، کېږي ځینې مهم نور مطالب هم راواستوي ازادي راډیو ته، شاید یو ښکلی ویډیو، یو ښکلی انځور د خپلې سیمې او نور. یعنی هغه چې فکر کوي د ازادي رادیو پر وې پاړه باید خبر شي، موږ په د ازادي رادیو په ټولنیزو رسنوي هم درته خبرو کړو، او تر خو به یک ساسي ستونزې وي د پیغامونو په شکل باندې هغه هم د ازادي رادیو په خبرونو کې درته البته په بیا لا پیلو خبرونه کې چې خبريږي درته خبر شي. د خبرونه په لومړیو کې مې یادونه کړې و چې د دې یو سات خبرونه دویم نیمایي چې نیم سات کېږي د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګه لپاره جلا شوې چې د ازادي رادیو له خوا د ځوانانو لپاره چمتو کیدونکې ځانګړي خبرونه ده. خوران دل دی چې خبرونه ته وګرځو او د خبرونه خبره شي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان د بشری حقوقو خصوصو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق چې د نجونو او خصوصو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي هغې نن په خپله اکسپانډ لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټولو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. هندی رسنۍ وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د تړلو له ایران وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د هیواد کنسلګری ویلي چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د هند ورځپاڼې په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال کنسلی زکی وردک هغه راپور نه رد کړي چې ګواکې په هند کې د بعد افغانستان ټول ډیپلوماتیک ماموریتونه وتړل شي. په ورته وخت کې د وایر په نوم یوې بلې هندي رسنۍ په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفیر مامونزی له خولې لیکلي چې سفارت ټول کارونه به نن ودرول شي. تاګل شوی د افغانستان د پخوانی پادشا محمد ظاهر شاه د زوی شاهزاده میرویس ظاهر جنرال ازانن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه ورور مصطفی ظاهر تیر مخام په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د جنازي مراسم به نن سهار لس بجې په تپې مرنجان کې وشي. د ځینې راپورونو له مخې شاهزاده میرویس شپږ شپېته کلن او له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده. د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي. دا د چین په هانګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده. په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب هغو نجونو برخه اخیستې چې بهر اوسېږي، ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هیڅ نجلۍ ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان خار کې لږ تر لږه درویش کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. پرون خلک هلته د زاهدان د خونړۍ جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په درشل کې د لاریون لپاره راوتلي وو. د 2022 کال د سپتمبر په دیرشمه د جمعې په ورځ د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو سره په زاهدان خار کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شول او تر 300 زیات نور ټپیان شول. او د جمعې په ورځ د نګورنو قرباغ اڅباندي 15 اویا سال ارمنی ټبر اوسیدونکو له سیمې جبري کړه کړي ده. هلته د آذربایجان تر بریدونو مخکې 160,000 ارمنی ټبري اوسیدل. د ارمنستان د دولتي اژانس د راپور پر بنسټ د جمعې تر ناوخته شاوخوا 93,000 ارمنی کډوال د ارمنستان خاورې ته ننوتل. او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کې دی شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړی کی ناس ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله چې ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم. د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم. سهار لس بجې راپاڅېږم. بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګر هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او دعوې ورسره کوي یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کېږي. د ننګرهار اوسېدونکی شمس هیلمن وایي دا ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت دا لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي. په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي نو دوی په خپله د دغسې گیمونو تشهیر کوي. یو بل رابلي ورته او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي. نه یې د ورځنیو کارونو بوختیا او ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسېدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې گیم وایي د بېروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري ځان ته کاروبار ولري هیڅ وخت گیم نه وایي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره دا خو ټول ماته معلومات شه وروره کاروبار نه لري کور کې بیکاره یې وروره. یو صرف درس وایي نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپله هم ګوره گیم وهمه که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړم. کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده گیم زیاتر وهي. نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي وروره د درس نه هم د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره چې زندګي لرو آینده لرو. وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي. کله چې ورور درس وایي درس وخت خپل درس وایي. فقط دومره وکړه چې د ورځې نیم ساعت یو ساعت گیم ووهي زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي ضایع کوي. د وخت زیاده د پیسو زیاده د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي خوب یې نیمګړی وي. د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړی وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي. دی به وروسته پاتې کیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان ویډیویي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې یې څه وي او بدیلې لارې یې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی درته ووایي چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیویي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي.
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان په آسیا هیوادونو کې دا لوبې کوي. 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمېرې نشته خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي. خو اکثریت برخه ځوانان افغانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبي ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي، ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوی دي، او مهم موضوعات دغه دي. خو ډیرې لوبي جنګي لوبي دي، هغه سمینوال لري. نور لوبي هم شته لکه د موټر ځغلونی، موټر بایسکل ځغلونی، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبي کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نشي رسیدل، نو په مجازي ډول باندې هغه لوبي کوي. که پر څوک په کرکټ کې لخمن د خو عملن کرکټ نس کوي، نو د دې ویډیو لري دغه تند خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې یغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوبو ته، تر څنګه په دغه لوبو باندې پنګونه ده. د دې لوبو ډیر کوي الگوریتمونه کاروي، چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. د سره سي دی او مالک چا علاقه او څغواړي څه ډول لوبي خوښوي، دغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډیر جذبيږي.
مننه. دا چې ډیر ځوانان دغه لوبو ته وخت ورکوي، تاسو په نظر د دې پایله به
هم مثبت هم منفی تاثیرات لري؟ خو په ټوله کې که سړی راټولوي، نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لغ لري اوسېږي، او که له یو اړیکو ستړي سي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او دردو خفګانو هغه ستړیا ډول راپکیم، یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کوي. د مثبت تاثیرات دي که پرس کې څوک پیلوټ ته، نو هغه غواړي د ویډیو لوبو له لارې هغه مهارتون نور هم زده کړي. که څوک ډاکټر د ویډیو لوبو کې دی، طبي نور ټیکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغه سیارخون لري. خو منفي تاثیرات یې دوه برخو باندې، هغه منفي تاثیرات ویشلی سو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي، لکه یو څوک چې لوبې کوي، عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبو کې خو یو څوک د ډیر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناست، له دولسو دو سترګو نه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته اړتیا نه لیدل کیږي، نو هغه دغه درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کیږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دا وي چې خلک له ټولنې لرې کیږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دوی له نور خلکو سره لري، ټولنې، دوستانو، کورنۍ غړو سره لږ ایسته کیږي، انزوا ته ځي. دغه لوبو کې چې کوم الگوریتمونه کارېدل، هغه دوی پر روان ژوند تاثیر کوي، د دوی په کرکټرو په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تویول، دا ډېر عادي وینې، هغه دوی بیا په عملي ژوند کې هغه ورته ډېر عادي ښکاري، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ژوند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو په خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډېر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغو وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګوره که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نورو لوبې دي کوي، نو دا فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري، هغه له ده سره په طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي. یا مثلا یو څوک انجینري برخه کې د مسلک ته هغه لوبې دي وګوري، یا هغه دی وکړي فزیکي لوبې دي وکړي، مثلا له ملګرو دوستانو سره اړیکې دي ښه کې، دا ګیمونه دي نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کې څوک لپاره وکړي بیا ستونزمنه ځان دې ترې خلاص کړي. نو تر ډېره پورې هغه انګېزه دروني ده چې یو څوک کولی شي دې لوبو نه راوګرځي، بدل پیدا کړو. تر ډېره دا فزیکي لوبې، اړیکې، ناستې ولاړې، مطالعه، درس، نیو مهارتونه زده کول کله لسې د ویډیو لوبو بدل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي یې په هغو درسونو سر نه خلاصېږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له ده یورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وسي بیا بله ورځ سي کورس یو میاشت خلاص وله سي کور کې پوښتنه کوله یو د ډار له خطره سي پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی وو څه سم زده وو سي پلار ته کېناستل شي پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول سي هغه به سي ورته کېناستل چې څه مې زده وو هغه به هم یاده وتل بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راند باندې کېښودو هسې تقیرول به یې بیا سي کورس ته تللو د زړه به م کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي کرا کینه هلته نوټ وایي چې زده نه ویښي هغوی ته نه وایي دا څنګه زده ده که نه چې زده دې هم نه وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي چې دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کولی شو چې راسته یې کړو یا چپه کړو یا سره کې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي د لوبی په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کړو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شاید ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بېرته به هم راشي مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل هغه وی هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره، دوی راکینومه درس وایي زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموماً په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نه شي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نه شي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نه شي اظهارولی، تختې مخې ته به نه شي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه لویه ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدي او ودونه کېږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده او واده کېږي؟
د رسم رواج په حساب چې یعنې د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کبله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهېږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي، دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کېږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهېږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسېدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي. خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کېږي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړو. په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالي ورکو، دوام بل دې چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کبله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسېدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهېږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهېږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوره اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه وربرابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته یې ګورئ. کورنۍ کله چې هم نفوس ډېرېږي، د دې دا مصارف ډېرېږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکی محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایق ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي ته رانه غي.
منګ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو کچا عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رامړو. دی نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل. هملته بیا دوکان شروع کړ، که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
په تندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې خپریږي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح د داخله نه ګانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی، د بلچا پوغو باندې آینده کې بار نیوی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله، او دویمه خبره ده چې اغه سرور الشهر د سو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کالونو غم بیا شاته واچي. نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسی رابطه پاړه سم په هوای نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي، ځکه خو دوی لرواني او جسمی پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم دی عقلی لحاظه و هم دی پیسلو هم دی رواني لحاظه هم دی جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو دی جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله که کم سن سال وسیږي اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعاتو باندې صحیح پونه وسیږي، نو په دا اساس هم د فیزیولوژیکي هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښه نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو، د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وایي چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دغه اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په اشکارا ډول موږ ویلی شو چې د ده عواقب ډېر ممکن یعنی ډېر زیات منفي اوسیږي. نو په ده اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي د هغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډېر آنی او فوري نتیجه لري، اما په بعد کې ممکن ډېر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په ده اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډېر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاري ترابي منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کېږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې یعنی د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم ده او جفا ده، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کېږي، ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره همزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
اوریدونکو د تانې څانګې دا خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.